द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګلوز د کال 2022 ستمبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحرې شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې، په واشنگټن ډی سي کې د اتوار ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاش بخومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز او د نورو وزیرانو ثبت شوې آډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرېدو باندې بحثونه راپورته شوي. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې د سانوي زده کړو محکمې لخوا جمع کړی شوی راپور کې ویل شوی د صوبې په بندوبستي سیمو کې په کال 2019 او شلم کې د سواد یا د تعلیم شرحه کمه شوې وه. او امریکا روس ته خبرداری ورکړې چې که په اوکراین یا اټومي حمله وکړه نو دا کار به تباه کون نتایج ولري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز او د نورو وزیرانو ثبت شوی آډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرېدو باندې بحثونه راپورته شوي. په دغه آډیوګانو یا غږونو کې د وزیر اعظم د نورو حکومتي چارواکو سره په هیواد کې روانو مسلو باندې د خبرو اترو په حال کې اورېدل شوی دی. په دغه آډیوګانو کې یو ځای اورېدل کېدی شي چې یو تن وزیر اعظم شهباز شریف ته وایي چې مریم نواز د خپل زوم لپاره د هندوستان نه مشینری راوړلو او رحیم یار خان کې د ګریس سټیشن په لګولو کې مرسته غواړي. په بل یو آډیو پیغام کې مریم نواز وزیر اعظم ته په هیواد کې تیلو نرخونو کې د اضافه سلا ورکوي. او دغسې په یو بل آډیو کې د تحریک انصاف ګوند غړو د استعفاګانو په اړه باندې بحث شوی دی. د دغه آډیوګانو خپرېدو وروسته په هیواد کې لوی سرکاري دفترونو او چارواکو د آډیو پیغام یا بحثونو په خوندي کولو باندې پوښتنې راپورته شوې دي. د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د پاکستان یو ځای ټي وي سره خبرو کې ویلي پلټنې به کوي چې دغه آډیوګانې له کومه ځای څخه ریکارډ شوي او یا ثبت شوي دي. د ویلي دي چې دغه آډیو کې دا هم معلومه شوې چې وزیر اعظم شهباز شریف د مریم نواز د هند نه د مشینری په راوړلو کې د مرستې غوښتنه نه ده منلې. د واکمنه ګوند یو بل مشر تلا چودري د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې حکومتي چارواکو خبرې غیر محفوظه کېدل لویه د تشویش خبره ده او دوی دا ډیر په سنجیدګۍ سره اخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفه ګوند لخوا هم په دې اړه باندې د عدالت څخه د پلټنو غوښتنه شوې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د سانوي زده کړو محکمې لخوا جمع کړی شوی راپور کې ویل شوی دی چې د صوبې په بندوبستي سیمو کې په کال 2019 او شلم کې د سواد شرحه راکمه شوې ده. په یاد راپور کې ویل شوی دی چې کال 2018 کې په خیبر پختونخوا کې د سواد یا د تعلیم شرحه 55% وه او بیا ورپسې کال کې دغه شرحه 55% ته راکمه شوې. په پختونخوا صوبایي اسمبلی کې مخالفه ډلو د حکومت څخه د دغه لپاره د ګام پورته کولو غوښتنه کړې. د مخالفه ګوند جماعت اسلامي غړي ډیو راډیو ته ویلي دي چې دا نه چې په کال 2019 او شل کې د زده کړو شرحه په ښکته تللې، بلکې دغه لا هم مخ په ښکته روانه ده، کومه چې ډېره د تشویش خبره ده. دوی ویلي دي که د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د تیرو نهه کالو نه موجود دی او د سکولونو او کالجونو د پرانستلو او په تعلیم کې د مصرف سیوا کولو دعوې کوي، نو بیا ولې د زده کړو شرحه په ښکته روانه ده؟ باید چې حکومت پلټنې وکړي او په دې کې غوري شي. صوبایي حکومت کې مخالف غړي وایي چې په تیر نهه کاله کې د تعلیم معیار او د سواد په شرحه کې ستر بدلونونه کېدای شول، خو دا بدلون لا تر دې دمه په نظر نه راځي. امریکا روس ته خبرداری ورکړی دی چې که په اوکراین یا اټومي حمله وکړه نو دا کار به تباه کون نتایج ولري. دا خبره د امریکا د صدر جو بایدن د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون د اتوار په ورځ کړې ده. سولیون چې د ای بی سی ټلویزیون دیس ویک پروګرام کې خبرې کولې، وویل چې امریکایي چارواکو په خصوصي توګه د روس چارواکو ته ویلي دي چې که د روس صدر ولادیمیر پوتین د کومې اټومي حملې امر وکړ نو بایدن به فیصله کون ځواب ورکړي، مګر دا یې واضح نه کړه چې د امریکا ځواب به په څه ډول وي. سولیون دا هم وویل چې امریکا به د روس سره په لفظي شخړو کې ګیره نه شي. د امریکا له اړخه دا خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې صدر پوتین تیره هفته د یوې اټومي حملې امکان ته اشاره کړې وه او تر 300,000 پورې احتیاطي اضافي عسکرو د رابللو امر یې کړی و چې اوکراین کې جګړې ته لاړ شي. د اوکراین د جګړې دا اوومه میاشت ده او داسې ښکاري چې روس په کې د کمزورتیا په حال کې دی. په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل ملک پراخې سیمې د روسانو څخه بیرته ازادي کړې، کوم چې روسانو د جګړې په لومړنیو هفتو کې قبضه کړې وې. د پوتین لخوا د احتیاطي اضافي عسکرو د رابللو فیصلې نه پس په روس کې احتجاجونه وشول او پولیسو د ماسکو او نورو ښارونو په لارو کوڅو کې په سلګونو مظاهره چان نیولې دي. ډېر روسان چې په اوکراین کې د پوتن د جنگ خلاف دي او یا په جګړه کې د وژل کېدو نه یریدل سمدستي نورو هیوادونو ته تښتېدلي او ځینې نورو بیا د جورجیا او فنلند او نورو ملکونو په لارو باندې گاډو کې په انتظار دي چې له ملکه څخه ووځي. د روس حکومت اوس مهال په دې هم مشغوله دی چې د اوکراین په سلورو علاقو کې کوم چې په پورا او یا عارضي توګه باندې د دوی په قبضه کې دي د 15 ورځو مبینه ریفرنډمونه یا عام پوښتنې ترسره کړي، کوم چې اټکل کېږي ځایي خلک د روس سره د یوځای کېدو په حق کې ووټونه ورکړي او په دې به ماسکو ته دا بهانه حاصل شي چې د دغو نوو علاقو دفاع وکړي. په ځینو برخو کې د روس عسکرو کور په کور باندې سفرې کړي دي او د ټوپک په زور یې اوکراینی وګړي ووټ ورکولو ته مجبور کړي. بل اړخته د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د سی بی ایس نیوز ټلویزیون د فیس دی نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د اتوار په ورځ خبره شوې هغه اوکراینی وګړي کوم چې د روسانو په دې ریفرندم کې برخه نه اخلي د روسي عسکرو لخوا سخت کړول کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنۍ خبرونه ته غواړی د لیم ساته خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان په ټولنیزو رسنیو یو سو آی ڈی وی کالونه خبره شوې دي چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز او د وفاقي کابینې غړي په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې اترې کوي او ریدل شوې دي. دغه آډیو غانو د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو په پاکستان کې د مهمو حکومتي دفترونو او پوسټونو سایبر امنیت په اړه باندې پوښتنې راپورته شوې دي. بلخو د حکومتي وزیرانو وینا ده چې د آډیو وی کالونو په اړه باندې دی پلټنې وشي. په دغه حق لبنی نور حال د اسلام آباد څخه د ډیو رادیو خبريال ربیع پیر تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان په ټولنیزو رسنیو یو څو ویډیو غانې خورسیوي چې په کې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ مشره مریم نواز او د وفاقي کابینه غړي په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې او ریدل کې د سیم خبروسو څخه په یو ویډیو کې شهباز شریف ته یو کس وایي چې مریم نواز خپل د زوم راحل د پاره د هندستان څخه ماشينري راغوښتل او رحیم یار خان په اتحاد پارک کې ګریټ سټیشن لګول غواړي. یو بل ویډیو کې په سرګنده د تیلو قیمتونو د زیاتوالي مخالفت کوونکې د مسلم لیگ نواز ډلې مشره مریم نواز وزیر اعظم ته د تیلو قیمتونو زیاتولو سلا ورکوي. هم د غرنګه په یو بل ویډیو کې د طریق انصاف د قومي اسمبلی د خوړو پر استفاګانو خبرې سوي. دغه ویډیو د خوړو ورسته په ټولنیزو رسنیو په پاکستان کې د مهمو حکومتي دفترونو او پوسټونو سایبر امنیت په اړه پوښتنی راپورته کیږي. د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې ویلي پلټنې به کوي چې د آډیو د کم ځای څخه ریکارډ شوی. خو د دې تر مخه دا نسی ویل کېدی چې دغه هرڅه امنیت ته خطر ده. دوی د وزیر اعظم دغه خبرې د حکومت شکرګردګي هم بللې چې پکې وزیر اعظم په مبینه توګه د مریم نواز د هندستان څخه ماشينري غوښتنه نه منلو خبره کړې. د دې څخه وړاندې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر تلال چودھری د مطبوعات سره خبرو کې وویل
حکومت اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان
حکومت تو آڈیو لیک معاملات پر سنجیدگی سره ګوري. په دې اړه باید پلټنی وکړي سي کچری د وزیر اعظم ماڼۍ محفوظه نه ده، نو بیا په هیواد کې به کومه ودانۍ یا دفتر محفوظ وي. بل پلوته د پاکستان تحریک انصاف له اړخه په دې معاملات د عدالتي پلټنو غوښتنې سوي دي. په پاکستان کې له دې څخه وړاندې هم د ګڼو مهمو شخصیتونو د خبرو اترو مبینه آډیوګانې خپل خبریز سیوی وی چې پکې زیاتره ټلیفوني خبرې وی. تیرو میاشتو کې د تحریک انصاف ته پخوانی خزانه د وزیر شوکت ترین د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزیرانو سره کېدونکي بیلابیل خبرې هم مخې ته راغلې وی چې پکې د آی ایم ایف تلوزنامې په اړه د صوبو د سرپلس برخه نه ورکولو خبره سوې وه. خلک پښتني رابرسېره کوي چې ویډیوګانې څوک او د کوم ځای څخه ریکارډېږي او د دې د لیک کولو ذمواره څوک کېدای سي. د پی ټی آی د مشر فواد چودري په شمول یو شمېر خلکو په ټویټر دعوې کړي چې دغه آډیو لیک په ډارک نیټ 3,50,000 امریکایي ډالرو باندې خرڅول کیږي. ډارک یا تاریک نیټ د انټرنیټ هغه برخه ده چې د عام براوزرز پر ځای د ځانګړو براوزرونو د لارې پرانستل کیږي. دغه ډارک نیټ ظاهرا د تنظیم کوونکو لخوا نه کنټرولیږي او په مبینه توګه د جرمی فعالیتونو لپاره کارول کیږي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه کیږي. د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی په لوتا د خیبر پښتونخوا مخالف سیاسي ګوندونو غړي وایي چې په پښتونخوا کې اربونو روپۍ په تیرو څو کلونو کې په تعلیم باندې د حکومت لخوا مصرف شوی خو لا هم بدلون نه دی راغلی. تیر ورځ په خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی کې د تعلیم محکمې لخوا جمع کړی شوی راپور کې ویل شوی چې په کال 2019 او شلم کې د سواد شرح 55% ته راټیټه شوې ده. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي انیت الله خان ویلي د دومره ډیرو پیسو لګولو نه پس ولې د سواد شرح ټیټه شوې ده. په دغه حق لوانی د ډیو رادیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پښتونخوا ثانوي زده کړو محکمې لخوا جمع شوی یو راپور کې ویلې شوی په خیبر پښتونخوا بندوبستي سیمو کې په کال 2019 شلم کې د سواد شرح راټیټه شوې ده. په دغه راپور کې ویلې شوی په کال 2018-19 کې په خیبر پښتونخوا کې د سواد شرح 55% ته ختلې و، خو په کال 2019 شلم کې دغه شرح 55% ته راټیټه شوې ده. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي عنایت الله خان وی او وی دیوته اویل په پښتونخوا کې په ماشومان زده کړو باندې هر کال اربونه روپۍ لګول کیږي.
ما مخکیم دې حوالې سره سوال کړو، نیٹ انرولمنٹ بارہ کې مې کړو او د لیٹریسی ریټ بارہ کې مې کړو، او دا افسوس خبره ده چې نیٹ انرولمنٹ او د لیٹریسی ریټ نه صرف دا چې سټک دی بلکې د لاندې طرف ته روان دي. نو حکومت دې سنجیدګۍ سره دې جایزه غسل پکار دي. دا حکومت کوم نوي سکولونه جوړوي یا ریکروټمنٹ کوي یا اپریشنل او ډیولپمنٹ بجټ سره کوي، دا بجټ په کوم طرف ته ځي؟
عنایت الله خان وایي دا ډیره تشویش خبره ده چې یو ګوند تیرو نه هو کالونه په پښتونخوا کې حکومت کوي او بیا هم هر سلان دی را روان دي.
کوم طریقې کار دی نو دیتا په دی انپوټ بجټینګ وتوي، یعنی پیسې زیاتول او انکریمنټلی پیسې زیاتول، دا د مسلې حل نه دی. مسلې حل نه دی چې آوټ پټ شي دی نو څنګه وګوري چې د دې په نتیجه کې تعلیم کوالټي څومره ښه شو، انرولمنت څومره زیات شو او لیټرسي ریټ څومره زیات شو. چې حکومت لسم بجټ دی او لس کاله کې په کار کې پوره ټرن اراوند شوی، یو انقلاب راغلی خو تر دې پرمختګ نه دی شوی.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې لخوا د غراپورت په اسمبلی کې د مخالفه ګوند جماعت اسلامي غړي عنایت الله خان له اړخه د اوچتې شوې پښتنې په ځواب کې جمع کړی شوی دی. په ډان ورسپاړه کې خپور شوی خبر کې ویلې شوی په کال 2018-19 کې په پښتونخوا کې د سواد شرح 55%، په کال 2018-19 کې 55% او په کال 2019 شلم کې 55% ته راکم شوې ده. د خیبر پښتونخوا د ثانوي زده کړو محکمې یو چارواکي عبدالشکور وی او وی دیوته اویل په پښتونخوا کې د سواد شرح او د ماشومان بیرته سکولونو ته راوستلو په لړ کې یو شمیر ګامونه اوچت کړای شوې دي.
پاپولیشن زیاتیږي کمیږي نه، او که تاسو په هغه بنیاد سره وګورئ نو سیلاب یا زلزله یا تشدد دی، هغې په صورت کې چې چرته ویکتم جوڑی گی نو آگا انسٹیٹیوشن جوڑی گی نو چکلا یو اسٹوڈنٹ تھا یا یو بچی تھا یا یو بچے تھا انسٹیٹیوٹ یا دناسی پاس دے نہ میرا ویگی لازمی خبر زیادہ ڈرات کی گی
په کال 2021 کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې ترسره شوې سروې کې ویلې شوې وو په خیبر پختونخوا کې چې اوه سلوي خلکو پورې ماشومان د سکولونو یا خوندونو بهر دي چې په کې 15 لکو نه زیاتې جینکۍ شامل دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.jivanews.com.
هیر یې نه کړی.
ایران کې د یوې جنۍ پردا په صحیح توګه نه کولو باندې د اخلاقیاتو نافذ کوونکي پولیس د لاسا نیول کېدو او بیا د هغه په ولقه کې د وژل کېدو نه وروسته خزو کم احتجاجونه پیل کړي دي. ورو ورو په هغه کې نور خلکو هم ګډون کړي دي او دغه احتجاجونه د ریاستي جبر پر ضد اواز پورته کوي. په دغه احتجاجي مظاهرو کې تر دې وخته د سلويختو پورې کسان هم وژل شوي دي. پېښور کې څېړونکي وایي چې افغانستان کې همدا مهال خزې د ریاستي جبر پر ضد احتجاجونه کوي او پاکستان کې هم په تیرو وختونو کې خزو دغه ډول احتجاجونه کړي دي. د ایران او وروستي مظاهرو په حق لا په پاکستان او افغانستان کې دغه په اثر سیلنکار څوایی د ډیو رادیو خبر یاله صادق قاسم شاه تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
په ایران کې د پردې غونډې اخلاقیات نافذ کوونکې پولیس تلاسه د یو دویش کلن جنای محسا امینی پرده صحیح نه کولو باندې نیولو او د هغې د پولیس په ولکه کې د ناسا په مرګ نه پس کوم احتجاجونه کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او سیاسي جوړونکي وایي په ایران کې اوږدې مودې راسې په ښځو په خصوصي توګه کم بندیزونه دي او د بشري حقونو کومه سرغړونه کیږي. دغه احتجاجونه د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه او براست چې خلک راوباسي. د بشري حقونو لپاره فعال او سیاست مدار بشرا گوهر د ایران وروستي مظاهرو په حق له صدا وایي.
دا هغه دي شل کالو نه زیات چې کوم غوسه وه هغه بوئلنګ پوینټ ته ورسېدله او زه ګورم چې دا بدلته نه خلاصېږي. ځکه چې دې وخت هر یو کس ایران کې که هغه ایجاب اچوي او که نه اچول غواړي هغه د نظام بدلون دپاره راوتی دي او د ښځو حق دپاره راوتی دي.
بشرا گوهر وایي د ایران په شان پاکستان کې هم د فوزي امیر ضیاء الحق په دور کې ښځې د خپل حقونو لپاره هم دغه شانتي راوتلې وي او اوس په افغانستان کې هم د جبر نظام خلاف ښځې راوتلې.
ځکه چې د جبر نظام چې کوم دی د دې ټول زور ښځو باندې او ښځې دا سترنګ لري چې هغه خپل حق لپاره راپاسي او بیا هغه ته سپورت بیا نور خلک هم ورکوي. مونږ وکتل چې افغانستان کې خزی لیډ کوي، د وختي ایران کې خزی لیډ کوي او پاکستان کې هم چې کله داسې وخت راغلی دی نو خزو خپل حق لپاره راوتی هم دي او قربانیان یې ورکړي.
د پېښور پوهنتون د سیاسيات یو استاذه نورین نصیر هم وایي د افسوس خبره ده چې یو ریاست کې داسې قوتونه یا فورس وي چې په خلکو زور او جبر کوي. هغه وایي دا مهال په ایران کې کوم احتجاجونه راپارېدلې دي د دې شاته هم د خلکو د دغه ریاستي جبر پر ضد غوسه هم ده. خو ایران څنګه په خپل کثیر الاقلیتي او کثیر الثقافتي ملک کې په خلکو باندې جبر سره یو نظام لاګو کول غواړي دا احتجاجونه د دې پر ضد یو आवाज دی.
دا پولیټیکل اپریشن دی، دا د ماینورټی اپریشن دی، دا ډایورسټی ختمولو اگینست یو پاور یوز کول دی. نمونګه وایو په پولیټیکل ساينس کې چې پاور کرپټس ان ابسولوټ پاور کرپټس ابسولوټلی. نو ایران کې هم دا روان دي.
سیاسي سیړونکو وایي په ایران کې د خزو پر ضد ریاستي جبر پر ضد شروع شوی دغه احتجاجونه د ملک نور برخو ته هم خور شوی دي او د دې خبرې هم امکان دی چې ټول ایران کې به دا د یو انقلاب شکل اختیار کړي او نور خلک به هم د خپل حقونو لپاره بهر راوځي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ڈیوا، پېښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. امریکا روس ته خبرداري ورکړې ده چې په اوکراین باندې اټومي حمله وکړه نو دا کار به تباه کوونکي نتایج ولري. دا خبره د امریکا د صدر جو بایدن د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان د اتوار په ورځ کړې ده. په دغه حق لبانې نو تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار فواد لا مې وړاندې کړي.
د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیوان چې د ای بی سی ټلویزیون د سویک پروګرام سره خبرې کولې وویل امریکایي چارواکو په خصوصي توګه د روس چارواکو ته ویلي چې که د روس صدر ولادیمیر پوتین د کومي اټومي حمله امر وکړي نو بایدن به فیصله کونه جواب ورکړي، مګر دا واضح نه کړ چې د امریکا جواب به څه وي. سولیوان دا هم وویل چې امریکا به د روس سره په لفظي شخړو کې ګیر را نشي. د امریکا له اړخه دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راځي چې صدر پوتین تیره هفته د یوې اټومي حمله امکان ته اشاره وکړه او تر 3 لاکھ پورې احتیاطي اضافي عسکرو د رابللو امر یې هم وکړ چې په اوکراین کې جګړې ته ولاړ شي. د اوکراین د جګړې دا د ومه میاشته او داسې ښکاري چې روس پکې د کمزور کېدو په حال کې دی. په دې ورسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل ملک پراخې سیمې د روسانو نه بیرته آزاد کړې، کوم چې روسانو د جګړې په لومړیو هفتو کې قبضه کړې وي. د پوتین لخوا د احتیاطي اضافي عسکرو د رابللو فیصله نه پاس پر روس کې احتجاجونه وشول او پولیسو د ماسکو او نورو خارونو په لارو کوڅو کې سلګونه مظاهره چان نیولې دي. ډیری روسان چې په اوکراین کې د پوتین د جنگ خلاف دي او یا په جګړه کې د وژل کېدو نه ویریدل سمدستي نورو ملکونو ته وتښتیدل او ځینو نورو بیا د جورجیا او فنلند او نورو ملکونو په لارو باندې ګاډو کې انتظار دي چې له ملک ووځي. د روس حکومت اوس مهال پرې هم مشغوله دی چې د اوکراین په څلورو علاقو کې کوم چې په پوره او یا ارزي توګه د دوی په قبضه کې دي د 5 ورځو مبینه ریفرندومونه یا عام پوښتنې ترسره کړي، کوم کې چې اټکل کیږي ځایي خلک د روس سره د یو ځای کېدو په حق کې ووټونه ورکړي او په دې به ماسکو ته د بهانه حاصل شي چې د دغو نویو علاقو دفاع وکړي. په ځینو برخو کې د روس عسکر کور په کور ګرځي او د ټوپک په زور اوکراینی وګړي ووټ ورکولو ته مجبور کوي، مګر اوکراین، امریکا او د هغو مغربي اتحادیان دغه ریفرندومونه ټول جعلي ګرځولي چې هیڅ کوم قانوني حیثیت نه لري. د روس لاړخه د اوکراین د هرې سیمې یو ځای کېدل به په نړیواله کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. د امریکا د قومي سلامتي سلاکار جیک سولیوان وویل چې د خلکو نه دا ډبل ووټ اخیستل په یقین سره د روس د قوت یا صلاحیت نه نشي ګڼل کېدلی. بل اړخته د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د سی بی ایس نیوز ټلویزیون د فیس د نیشن پروګرام سره په یو امریکا کې چې د اتوار یک شمې پورس خوره شو وویل هغه اوکراینی وګړي کوم چې د روسانو په دې ریفرندم کې برخه نه اخلي د روسي عسکرو لخوا سخت کړول کیږي. زیلنسکی زیاته کړ چې روسان دغه کسانو باندې بجلی بندوي او د یو معمول انسان د ژوند کولو موقع نه ورکوي. د اوکراین د صدر وینا و چې روسان خلک په جیل کې اچوي او مجبور کوي چې په دې جالي ریفرندمونو کې برخه واخلي، مګر زیلنسکی دا هم وویل چې په ټولنه کې د ځایي خلکو ترمنځ د دې ریفرندم لاتړی نشته. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 0403.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای په هانوی کې د ستر عوامي عدالت په دې فیصله ډیره فکرمندی ښکارا کړې ده، په کومه کې چې د ویتنام د نامتو زنانه لیکوالې او د صحافي د پام ډان ترانګ د 9 کال د قید سزا په ځای ساتلې شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان نت پرایس خپل یو بیان کې د عدالت په دې فیصله د خپل فکرمنده ښکارا کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې میرمن ترانګ په ویتنام کې د بشري حقوقو او د خې حکمرانۍ مقصدونو لا د ودی ورکولو په غرض د خپل کړي کار د پاره ډیره نامه لري، او هم په دې کارونو ورته د امریکې د خارجه چارو د محکمې د وزیر د نامې د کال 2022 د پاره د تورزنو خزو بین الاقوامي ایوارډ هم ورکړی شوی دی. میرمن ترانګ د کال 2020 په اکتوبر کې نیولې شوې وه، او د کال 2021 په دسمبر کې ورته د ویتنام د فوجداري قانون د 113 دفې لاندې د 9 کال قید سزا ورکړې شو. دغه دفې لاندې د ویتنام د سوشلیست ریپبلیک خلاف د معلوماتو او د دستاویزاتو ځان سره ساتل او په خلکو کې خورول جرم ګرځولې شوې ده. د بشري حقوقو بین الاقوامي تنظیمونه یو سل ولسمه دفعه ویتنام کې د حکومت د مخالفینو د خلو د ټپو ساتلو یو وسیله ګڼي، که هغه صحافیان دي، لیکوالان دي، یا د خپل رائے خیال د ښکارا کولو د ازادۍ استعمالونکي عام استوګن دي. د یک طرفه بندیوان ساتلو په حق له متحده قانونو کارنده ډلې د میرمن ترانګ بندیوانی یک طرفه بدلې ده، او دای د هغه بین الاقوامي حقوقو د لوزونو او زموارو خلاف ورزي ګرځولې ده، په کوم چې ویتنام خپل هم د سختونه کړی دي. حکومت میرمن ترانګ د مقدمې چلولو نه وړاندې تر یو کال پورې قید ساتلې وه، او دې تخپل وکیل سره د خبرو کولو هم اجازت نو. د 2 کالو په بندیوانۍ کې د میرمن ترانګ صحت ډیر خراب شوی دی. ویان پرایس خپل بیان کې نور ویری دي چې امریکا ویتنام تکړه کوي نه کوي چې د میرمن ترانګ د صحت د خصمانی زړه پوری بندوبسونه وکي، او ډاکټرانو ته د دې د طبي معاینه کولو اجازه ورکړي شي. په ویتنام کې د بشري حقوقو د حالاتو په حق له د امریکې د خارجه چارو محکمې د غیر سرکاري تنظیمونو ان جی او ګانو په حواله لیکلي دي چې د کال 2021 د اګست نه حکومتي واکدارانو د یو سل دیر شونه تر 200 اتیو پورې کسان په سیاسي بنیادونو نیولې دي. د خارجه چارو محکمې خپل ریپورت کې لیکلي دي چې د جنوري د لومبي تاریخ نه د نومبر تر 9 تاریخه پورې حکومتي واکدارانو یو کم 10 کسان نیولې وو، په دوی کې 20 کسان جرمدار ګرځولې شوي دي، او دا 20 واړه د بشري حقوقو بین الاقوامي تور منلې شوي مرستیالان دي. د خارجه چارو ویان نت پرایز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د میرمن ترانګ جاری بندیوانی ویتنام کې د فکر وړ گرفتارو او په امنناک ډول د خپل رائے خیال د ښکارا کولو په سر د صداګانو ورکولو تازه ترين واقعیا ده. دوی چې موږ د ویتنام حکومت ته غږ کوو چې میرمن ترانګ خوشی کی او په ویتنام کې ټولو خلکو ته د رائے خیال د ښکارا کولو ازادي ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial. تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تل نه فهمم.